کی هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفینه شروع کیږي او بیا دنه ختمي
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو
په لیکوالی باندې د ماشوم توپ اخیز دا موضوع په نړۍ کې ډیره څېړل شوې ده، خصوصا وروسته تر دې چې زیګموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه نو توجه ورته زیاته شوه. تاسو د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واتساپ په چټ کې پر ادبي مسایلو د بحثونو په لړۍ کې دوهم بحث دې ته ځانګړی شو چې ماشومتوب په لیکوالي څه تاثیر کوي. د دې بحث یوه برخواله ملاله کلیواله وایي چې ماشومتوب یې په کلي کې تیر شوی او د دې پر شاعري یې پوره اغېز کړی دی. په دې اړه مې له اغلې کلیوالې څخه نور وضاحت وغوښت.
زما ماشومتوب په کلي کې تیر شوی دی، لکه د کلي په رنګونو کې ښایستونو کې یعنی کړی دی او ډېر طبیعي ښکلا لري، لکه د سرشارو ویالو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې. نو زه چې کله شعر لیکم زما هماغه تصویر په ذهن کې وي، نو زه اکثره وخت ډوډۍ، چینار، زیړی لمر او همدارنګ ویالې او دغه شیان په شعر کې ستایم، لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی.
د نظم ته خو به راشو، دا به سره واورو. تاسو وویل چې د کلي رنګونه، په پښتو شعر کې چې زه ورته ګورم رنګونه ډېر کم دي، ډېر محدود رنګونه کاروو. مثلا سور رنګ ته اشاره شوې ده او زیړ رنګ د خزان لپاره، او ځینې شاعران ځینې نور رنګونه هم یادوي. د کلیوالي ژوند دغه رنګونه ستاسو شعر ته راغلي؟
بالکل، ما هم دغه رنګونه ستایلي، لکه د شفق سور رنګ، همدارنګه زیړې پاڼې، خړ خټین کورونه، داسې رنګونه مې ستایلي.
د خړ رنګ پې ورزیات دی، شفق پخوا هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یادې شوي دي. او تاسو چنار یاد کو، په معاصر پښتو شعر کې چنار ډېر یاد شوی دی. آیا تاسو دا چنار لنورو شاعرانو اخیستې دی؟ مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي، لنورو شاعرانو دا اخیستې دی، تاثیر در باندې کړی او کنه؟ تاسو سترګو ته مخه کلیوال چنارونه درېدلې؟
نه، دا زما خپل تصور ده، لکه دا خپل ما ماشومتوب زما په شاعري باندې اغېز کړی دی. دا هماغه چنار ده چې زه به په ماشومتوب کې به ما دغه چنار لاندې ساتیري کوله، یا به مې دېرې ویالې په غاړه باندې ناسته وم، هلته به مې ساتیري کوله، یا هغه غونډکۍ چې ما به پکې منډې وهلې. نو هماغه شیان زما تصور کړي، مې انځور کړي دي.
کله نا کله ځینې کسان چې څه لیکي، یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب، دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي. تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللي یاستئ که په احساس کوي چې نه، یوه نوې موضوع مو هم ذهن ته راغلې ده، دغه موضوع مو هم بیرته راکاشي او کوچنوالي ته مو هم ورولي؟
نه، داسې نه دی شوي چې ما ته موضوع نه ده پېښه شوې، ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي. یعنی موږ نشو کولی چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغسې د شعر خوند هم دومره نه وي. شعر داسې یو فکري شی ده، مثلا په زور باندې نه لیکل کېږي، یا په دې باندې نه لیکل کېږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم، یو شعر ولیکم. دا خپله یو اغېز ده چې انسان باندې کېږي، بیا نو یا د زړه غږ ده چې دا بیا لیکل کېږي. داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللې یم.
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه درې او شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع زما هدف دا و چې هماغه د شعر څرک کله ناکله نوي، یا د شعر هماغه الهام کله ناکله نوي. نو لیکوال یا شاعره ممکن ماشومتوب ته ورشي. خو که اوس دې ته راشو، تاسو مخکې وویل چې ستاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشومتوب تاثیر واضح دی، که تاسو له اساسي راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنګونه ډېر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي. دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي د پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه. خو د ده کلي تنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري. پر هره پله هره دیوال د کلي د سرو مرمو ځای د خافونه ښکاري. لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید سیناوي د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډیر عالی. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همدا د ژوند رنګونه دي.
یعنی خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم نه
لري. په دې نظم کې تاسو څو شیانو ته اشاره کړې وه. یو مو خړو دیوالونو ته اشاره کړې وه چې سړی لوستونکی یا اورېدونکی د شعر کلي ته بیایي. هدیره مو هم داسې تصویر کړې وله چې زما سترګو ته همغه د کلي هدیره ودرېده. یعنی دا کار هم همدغه سوی دی. اما همغه زما پوښتنه، آیا دغه تصویر مو ذهن ته راغی بیا ماشوموالي ته ورغلی او که نه له دغه تصویر سره یو ځای ماشومتوب هم و؟
دا خو داسې چل و چې زه هلته زمونږ په کلي کې لږ زره یعنې بد حالات تېر شوی و، لږ جنګونه سوي و، زه بیا ډېره زیاته خفه شوم. زه ډېر وخت کېده چې زه خپل کلي نه یم نه وم تللی. نو بیا ما د خپل کلی هغه همداسې تصور کړ چې یعنې زمونږ کلي کې به اوس دغسې وضعیت وي. لکه ما خو په ډېر کوچنیتوب کې خپل کلی لیدلی و، نو ډېر کلونه سوي و چې زه نه وم ورغلی. نو بیا مې هماغه د خړ کلی مثلا هغه مې ذهن ته راغی. نو همدغسې بیا مې دا دواړه موضوع سره ګډې کړلې، لکه چې شین اسمان وي، سپوږمۍ پکې پړق وهي، سهار وخت هلته خو نجونکۍ سهار وخت ډوډۍ پخوي، نو د نجونو د لاسونو ټپه راځي. زه تللې یم کلي ته، نو زه ګورم شاوخوا ښځو د نجونو د ډوډۍ د پخولو ټپه راځي. ګورم هلته اجیره جوړه شوي، نوي قبرونه جوړ شوي وي. نو د کلي په دیوالونو پر مخ باندې د مرمیو خافونه ښکاري. داسې راته تصور کوم چې دلته یو وحشت تېر شوی دی. بیا ګورم چې هلته یو څو تازه قبرونه جوړ شوي، یوه ناوې چې د خپل شهید خاوند په قبر باندې ژاړي، هغه خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه د سکون لپاره هغه بیرغ کړی. نو دا شاید ما په دغه خاطر باندې انځور کړی دی.
لاغلي کلیوالي مننه. د دې او د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ د بحث د برخوالو نظرونه د مشهورو ارواپوهانو له نظریاتو سره هم شخه دي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ چټ چې د ازادي راډیو مجلې له پروګرام سره شریک شوی دی، راپورې په خواله رسنیو او یو شمېر ویبپاڼو کې هم خپور شوی دی. په دې بحث کې شفیق خپلواک د مشهور لیکوال ویرجینیا وولف د ناولونو مثال ورکړی دی او ویلي دی چې دا ناولونه یو ډول د اخلي وولف د ماشوم توپ خاطرې دي. شاعر خپلواک د فرانسوي شاعر ګیراد نروال د شعرونو په ارتباط هم ویلي دي چې پرچینوي د دې په باور د هغه د کوچنوالي اثر جوت دی. فاطمه اعظم هم د یو بهرني لیکوال مثال ورکوي او کافکا یادوي چې د دې په باور د دې مشهور لیکوال په اثارو کې د کوچنوالي د پیښو اثر ښکار دی. بل لیکواله نوید خوشبو بیا وایي چې د انسان کرکټر او شخصیت له لوی سره د ماشوم توپ له پیښو رنگ اخلي. میمونی کامران ته بیا کوچنوال هغه زیر مشکاري چې ادیب او لیکوال ته تجربه په میراث پاتې شي. د بل لیکوالي ځولې لمن په نظر ماشوم توپ یوازې په ادب نه، بلکې د ژوند په هر برخه خورا اخیس لرلې شي. ځلانور بیا تر ډیره د موضوع اروایي اړخ ته تم شوې ده. وای چې د انسان په لاشعور کې له ماشوم توپ ځینې داسې صحنې هم ثبتېږي چې په شمارانو بدلېږي، چې انسان په مکمل شمار بدلوي یا په یو کمزوري بنیاده. فرزانه سیار بیا په دې باور ده چې د انسان د شخصیت لویه برخه په ماشومتوب کې تشکیلېږي. ګلالې مومن ته د ماشومتوب خاطرې او تجربې د لیکوالو او شاعرانو د الهام سرچینې ښکاري. نرګس ساک ته بیا خپل ماشومواله په بل ډول مهمه ښکاري. دا وایي که څوک په ماشومتوب کې د فکر د بیان وس پیدا کړي، بیا به په بل فکر پسې ولاړ نشي. فرزانه ترکی خپل خبره په شاعرانه انداز کې بیا وای د زړشت سپین تارونه مهم د ماشوم توب لار شفه رنگی دلیدی د شوزو د آنلاین ادبی بهیر د واتس اپ د چټ بل برخواله شی بهیز بیا پدی پاور ده چې د ماشوم توب دوره د انسان حق دوره ده چې ډیر سی هیروی لړس پیاجوی لاغلی که هیڅ سره لیمودان هم نسره ده دغه نظر یو شمیر لیکوال او شاعران داسې بیانوي چې د ځینو ماشوم توب بد شرایط تروړي نو په لویینې کې بیا پسې ګرځي او دغه احساس یې هاغې زمانې ته ورولي په دې لټ کې یو هم سوریایی فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس دی د ده په نظر شعر یوه ناویلې خبره ده یا لږ تر لږه یوه بې ځوابه پوښتنه او د یوه ناڅرګند څه لټه د لومړۍ خبرې په نوم د ادونیس په شعر کې هم ناویلې خبره اورو هم بې ځوابه پوښتنه طرحه شوې او هم د ناڅرګند شي د لټې هڅه احساسولی شو د ادونیس شعر کوم ماشوم چې ومه یو ځل راغی څیره یې ناشنا وه څه یې نه ویل روان و یوه بل ته مو په پټه خوله کتل زموږ ګامونه لکه سین چې درومې ناشنا له اصله یو یو ځای لکه پاڼه چې شمال یې رپوي سره بیل لکه ځنګل بوټی دلی دی له مځکې اوبه کړی موسمونو ای ماشومه چې زه ومه شرمخ کې څه شي موږ سره یو ځای کړو دغه اوس او څه به سره وایو په دې شعر کې ادونیس د خپلې کوچنوالي د موندلو لټه کوي دا خبره د پښکاره هم په مرکو کې کړې ده چې کله زیږېدلی او په پښو درېدلی دی له خپل پلار او مور سره یې د سوریې په یوه کلي کې چې قصابین نومېږي په پټي کې کار کړی دی او د ماشوم په څیر د ژوند هیڅ ډول تجربه یې نه ده احساس کړې د لومړۍ خبرې په شعر کې شاعر غواړي پوه شي چې دی څوک دی خو ځواب ورته نشته بیا هڅه کوي چې د کوچنوالي مرحله کشف کړي چې څه وه څرنګه وه خو ځواب نشته په دې شعر کې ادونیس هڅه کوي چې خپله ماشوموالی درک کړي او بیا د هغې له مخې په زړښت پوه شي د هر هڅه فلسفي ښکاري د لومړۍ خبرې د شعر په اړه ادونیس د الغت په نوم تلویزیون ته چې له قاهرې او لندنه په یو وخت خپری شي په مرکه کې ویلي په دې شعر کې مې پوښتنه له دې ماشومه کړې ده څو سره وپوهېږو چې هویت څه مانا آیا هویت په میراث اخلو هویت ثابت دی نه بدلېږي که برعکس هویت پرله پسې ابتکار دی انسان په فکر او عمل ابتکار کوي همداسې په هویت کې هم ابتکار کوي ګمان کوم په شعر کې د ماشوموالي یاد د حال له زمانه نه رضایت دی او دا یاد شاعر له اوسني زمانه تیر زمان ته ستنوي او په دې ډول ختی زمان ماتوي ماشوم معصوم دی خام دی د پاخه تجربه کار مشر په څیر نه دی دی زمان نه ماتوي او نه هم د ابدیت فکر لري ځکه چې فطرتن د تلپاتې والي احساس ورسره مل وي او تل د اوس په ابدیت کې ژوند کوي مشران د ماشومتوب د له لاسه تللیو وختونو حسرت کوي شایي همدا علت به وي که څوک د لیکلو لپاره هیڅ موضوع نه لري ذهن یې ماشومتوب ډکوي بل لور ته ماشوموالی انفرادي تجربه ده او مرګ مشترک شی دی له ادونیسه په یوې مرکې کې پوښتنه وشوه چې ته له مرګه وېرېږې د په ځواب کې وویل چې مرګ د ژوند برخه ده ټول مري یو شمېر ارواپوهان په دې نظر دي چې د ماشوموالی یاد له مرګ سره یو ډول مبارزه ده انسان نه غواړي چې دا ومني چې ژوند تیر شوی دی خو د ادونیس په نظر مرګ د ژوند برخه ده او ده بیا بیا دا خبره کړې ده چې کله هم له مرګه نه دی وېرېدلی د ده په نظر مرګ مشکل نه دی مشکل په ژوند کې دی چې څرنګه ژوند کوو دا هم وایي چې زموږ داسې ټولنه ده چې اکثر خلک یې په مرګ بوختي ژوند هېر دی دوی مرګ راژوندی کوي دوی د مرګ لپاره لارې چارې لټوي
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې لنډه کیسه لرو وړاندې بیا له داسې چا سره شهیدلیم چې تر اوسه په لسکونو کتابونه په خپل شخص ثبت کړي او یو آنلاین اپلیکیشن ته سپارلې دي چې خلک یې واوري د تورې جامې په نوم لنډه کیسه د فیصل ځلاند ده د ازادي راډیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړي را لېږلې مننه ترې کوم او کیسه یې سره اورو
کال لمړنۍ واوره ورېدلې ده. د باندې یخ سوز لګېږي. په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده. د کړکۍ د باندې ګورم، وریځ ده او په ښیښو مړې خولې راماتې دي. له چا سره مې خبرې زړه نه غواړي، ګنګس یم. په بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي. د واورې په لیدو مې زړه دردېږي. ټکان راکوي او ځوروي مې. تېر ژمی همدا شپې ورځې وې. دواړه د ښار په یوه څلولار کې سره مخامخ شوو. د تورې جامې اغوستې وې، ښه پکې ایسېده. ما مې د ورور جمپر اغوستی و، را باندې غټ و. لیکې ولیدم له خندا شنه شوه، خو ما یخ ورته بهانه کړ. واوره درېدلې وه، لمر تازه د وریځو په منځ کې سر راایستلی و. د خپل جمپر کشک مې کش کړ، دی هم ماسک لرې کړ، موبایل یې راوایسته. دواړه یو ځای کامرې ته ځیر شو، عکس یې واخیست، بیا یې په کړس کړس وخندل، لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه. لږ ولاړ و، بیا یو ځای په موټر کې کېناستو. دې واورې صفتونه کول، خو ما لا یخه سر ټکاوه. وروسته دفتر ته ورسېدو. دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم. نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ وو. زما په لاس کې کامره وه، د مایکروفون خولې ته نیولی و. له یوه سړي یې د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې. د سړي په خبره کې مایوسي ګډه وه. واورې ورېدو یې کار روزګار ورخراب کړی و. دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ. ژر ژر یې خبرې خلاصې کړې، بېرته یو ځای روان شو. اوس مې هم هماغه صحنې سترګو ته ولاړې دي او ځوروي مې. سهار مې چې فیسبوک پرانیستې، هماغه د تېر ژمي عکسونه رالېږلي وو. لاندې یوه ټپه ورسره لیکلې وه: پاس په کابل واورې ورېږي، ساړه نیولي، نازولي صورتونه. زړه مې درد وکړ. عکسونه مې 5-6 ځله وکتل. تېرې خاطرې یې رایادې کړې. دا نشته، خو کوای هم نه مې شوای لیدلی. اوس کار بل ډول دی. د نجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي. لمر تازه رالګېدلی. د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي. په بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هماغسې ناراحته یم. سترګې مې پچې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د بلبل په نوم اپلیکیشن کې شاوخوا 200 کتابونه په ژغ ثبت شوي دي. د دې کتابونه یوه لویه برخه آرین حکمت لوستې ده. دوی تر اوسه دې اپ ته چې آنلاین خلک اوریدلی شي 500 کتابونه په خپل ژغ ثبت کړي دي. له ښاغلي حکمت څخه به واورو چې دا کتابونه په څه ډول ثبتوي.
زه ورته یو کوچنی سټوډیو لرم. سټوډیو کې کتابونه ثبتوم، هلته یې ایډیټوم او کتاب انتخابوم. هم زه ثبتوم، هم زه او بیرته بیا جوړ بلبل اپلیکیشن ته ورکوم تر څو هغوی په خپل اپ کې پور کړي.
تاسو سره موسیقي هم یو ځای کوي. دغه د موسیقي له اواز سره یو ځای کېدل یو څه سخت پروسه نه ده؟ که چېرته د منظم سټوډیو له چا سره نه وي
ولا سخت ده. سخت ده، دا کار سخت ده. یو دا چې سړی کتاب تکینی او کتابونه ډېر اوږدو اوږده هم وي، چې د کتابونه په لوړ آواز باندې سړی وایي نو خامخا سړی باندې فشار راځي او غږ ډېری وخت ستونه یاري نه کوي، ځکه چې په لوړه د غږ ټیمپو چې لوړ وي او ته په لوړ آواز باندې خبرې کوي نو خامخا په ستوني کې فرق راځي او په غږ کې بیا فرق راځي. نو سخته ده رښتیا هم دا پروسه ټوله، د ریکارډ برخه یې، د ایډیټ برخه یې، دا سخت چاري دي. نو موږ ته د خدای انسان کې ان شاء الله سي د خلکو د خدمت او د خلکو لپاره به د زحمت په ځان باندې منو او د مسؤلیت.
حکمت صاحب، کله چې تاسو اشاره مورته وکړه کتاب په لوړ ژغ باندې لولې کنه، زه د راډیو دی بیان په صفت خپل تجربه کله اوریدونکو سره شریک کم. کله ناکله چې یو مطلب لولو، دوی په فکر کې چې عادي خبرې کوي لیکن انسان ستړی کوي، او کتاب خو بیا ډیر مخونه لري. کله چې یو کتاب تاسو لولې، تقریبا څومره مخه یو ځای لولې په لوړ ژغ باندې او په وقفې په شکل باندې ټوله ثبتوي که څرنګه؟
فرق کوي کتاب نو، چې کتاب څومره دی، د کتاب زخامت څومره دی. سل ما تر سل مخونو پورې کتاب په پرله پسې ثبت کړی دی، یعنی له یوې مخه مې ثبت کړی دی. او کوم کتابونه چې بیا اوږده یا ډېر د لیکلو دغه شیوه یو څه سخته وي، بعضې کتابونه ډېر اسانه وي چې لیکوال په ډېر ښه شکل باندې لیکلی وی یعنی لوستل ډیر آسان کوم تکلف نه غواړي. په دې کې به زه د خدای بخښلي نصیر احمد احمدي صاحب یادونه وکړم چې ډیر ضرور ده چې هغه داسې کتابونه لیکلي داسې ناولونه لیکلي دي چې د اول نه تر اخره پورې سړی په یوه ساه باندې ووایم سړی نه ستړی کوي. او غږ کې وي رښتیا دلته مسله د غږ ده چې غږ بیا فرق کوي چې یو څوک په لوړه ټیمپو باندې غږیږي نو په غږ کې بیا فرق راځي. نو زه ګورم دې ته چې کتاب څومره دی او د کتاب هغه اوږدوالی هغه زخامت یې څومره دی نو بیا ورته ګورم ممکن یو ساعت یو نیم ساعت پورې خو ما ریکارډ کړی دی تر دوه ساعتونو پورې زه ریکارډ کوم. داسې
تاسو ځینې ناولونه ثبت کړي دي په خپل ژغ باندې د بلبل اپ لپاره. په ناول کې مختلف کرکټرونه یې د مکالمې په برخه کې کله نا کله مکالمې هم سره فرق لري. په یغه وخت کې مو څه احساس کړی دی چې آیا هڅه مو کړې ده چې په یو څه تغیر آواز باندې ولولي او کنه سره په ورته شخص باندې؟
ناول کې کوشش مې کړی دی چې داسې یو تفاوت پکې راشي چې یو څوک چاته غږ کوي خو داسې مې نه ده کړی چې د کرکټر په آواز باندې غږ وکړمه. دا طریقه ورته کاروم چې د لوستلو سره د مکالمې غږ یو څه تفاوت ولري.
دلته او بخشه دلته په مکالمه کې کله نا کله د سیبي د ناولونو د داستانونو په مکالمو کې چې الته په لوستلو په وخت باندې ته پوهېږې چې دا د بل چا خبره ده. مثلا دوه ټکي شي د سینې ورته لیکلي چې فلاني وویل چې زه داسې کوم نو کله نا کله نثر ورته بدلوي او کنه؟
دا دا نو بدلیږي ورته اوس دغه طرز د لوستلو بیا ورسره فرق کوي چې راځي پلانه مثال احمد محمود ته وویل نو بیا دې وخت کې زه یو خو دغه خپله درېدا په دغه ځای کې معلومیږي چې سړی ودرېږي او بیا بله جمله شروع کوي او بل کوشش دا کوم چې یو څه تفاوت په کې راشي او ورته بدل کړم د طرز.
مثلا د دې لپاره چې اورېدونکي په دې خبره باندې یو څه ډېر پوه شي مثلا یو لیکوال لیکي فلاني میز په سکو وهه زه بازار ته نه ځم. دا دلته د جمله ده سي یعنی بازار ته دی نه سي. دلته کچرته په وینا کې دا سونه وایي سي فلاني میز په سکو وهه او وی ویل نو بیا دغه بله جمله باندې ممکن اوریدونکی پوه نه شي. او کچرته وویل وویل په وینا کې زیات راشي بیا هغه د مکالمې نثر یو څه بل رنګ کې شي نه؟
دا خو البته په د لیکوال پورې د تدیر هدف کړ کوم چې لیکوال پورې تر دې چې هغه څه رقم لیکلی دا متن که چیرته هغه متن داسې لیکلی چې هغه په دغه شکل باندې ولوستل شي نو خامخا به هغسې لوستل کېږي نو اشتباه به بیا پکې راځي. زه فکر نه کوم زما په نظر تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې کتاب تر خلکو پورې ورسیږي او خلک یې واوري. نو ډېر په دې باندې مې تر اوسه پورې تخنیکي ډول باندې شکل باندې ما ډېر مې کار مور باندې نه دی کړی چون دغه نوې ده د کتابونو د ثبت مسله که زه فکر کوم چې په افغانستان کې لومړنی پښتو د غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن و. نو تر اوسه پورې په دې برخه کې داسې کوم دغه کار نه دی شوی او څومره چې ډېر کار ورباندې کېږي هغومره به ډېره دا پروسس همېږي او ښه کېږي. به
تر اوسه پورې چې تاسو کوم کتابونه ثبت کړي دي د اوریدونکو نظر مو ترلاسه کړی دی چې هغوی څه وایي یعنی کومه برخه دوی ستایي او کومه برخه کې تاسو ته لارښوونې کړي دي ځینو خلکو؟
ډېرې زیاتې و. زه چې کله په خپل فیسبوک باندې هم دا پوسټونه کوم د کتابونو لپاره نو خلک ډېرې ښې لارښوونې او سپارښتنې کوي چې د دوی ډېره علاقه په ناول کې ده او ناول کې هم زه فکر کوم چې ځکه چې یو څه عام فهمه دی او د خلکو په ژبه باندې لیکل شوی نو دوی علاقه هم ډېره په ناول برخه کې ده چې دوی ډېرې کیسې اوري.
دلته حکمت صاحب د کاپی رایټ مسله هم ده. د کله چې کوم کتابونه تاسو لولئ آیا لغه کتاب پلورنسی چه دا کتاب چاپ کړی دی له غو مو اجازه اخیستی؟
ما اجازه اخیستی او کوم کتابونه زه سبتوم دغه پاره کاپی رائټ حق لرونکو سره زه خبرې کوم.
له شغل حکمت څخه په مننه له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې دا غن روان غاړو زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
facebook.com/azadiradio
ما خوب لیت پخدارو چه زت سر پخلایو پجه پجه خبری دزل خالیو پلوایو ما خوب لیت پخدارو چیزت سر پخلایو ما خوب لیت پخدارو چیزت سر پخلایو پجے پجے خبری دزل خالیو پلوایو ما خوب لیت پخدارو ما صف کتاب پک واڑ غزل ول ما صف کتاب پک واڑ غزل ول تھا سر مینا وی دگل پار پتماشایو ول تھا سر مینا وی دگل پار پتماشایو پجے پجے خبرے تدڑا خالیو پلوایو ما خوب لیت پخدارو موترے برات لبرایا پتارونو لیندے کشیو موترے برات لبرایا پتارونو لیندے کشیو پپم پزر جارو دے مجھے محو پنوایو پپم پزر جارو دے مجھے محو پنوایو پجے پجے خبرے نظر حالیو بلوایو ما خوب لیت پخدارو تکل واڑ خوب لرے واڑ کامرانی تکل واڑ خوب لرے واڑ کامرانی شادی تم خامخیو کمن دوست شاپشایو شادی تم خامخیو کمن دوست شاپشایو پجے پجے خبرے نظر حالیو پلوایو ما خوب لیت پخدارو چیزت سر پخلایو پجے پجے خبرے نظر حالیو پلوایو ما خوب لیت پخدارو ناگاہ ندے خوب دسہر پواتر رشوم ناگاہ ندے خوب دسہر پواتر رشوم نتوے ندی وصل زتا کار سر جدائیو نتوے ندی وصل زتا کار سر جدائیو سو پایم پا دنیا کی دچا کار را سر نشت سو پایم پا دنیا کی دچا کار را سر نشت یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب خوایو یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب خوایو یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب خوایو یو زیم یو دی غم دی سر پاڑ پا پا آل 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 آل